آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا جا غشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سرداریم دا دی د امریکا جا غشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د نورو مطالبو ترڅنګ د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د افغان مهاجرو د اوسېدو موده دوه میاشتې نور وځنډوله په دې باره کې مو د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وای پاکستان دا ومنله چې طالبان په خاورو کې ستا او لا غزای بریدونه پلانوي د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنۍ چار وزیر ظاهرن د پاکستان له سفر خوش او عملی اقدامات ته پته مدي د دواړو لړپور افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ یو خبري غونډه تول چې پاکستانی چارواکو ته په دغه وخت کې د طالبانو او افغاني شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي دي چې په هیڅ وجه انکار ترې نه کیدلی او باید په وړاندې اقدام وکړي د امریکا یو پوری چارواکی د رويټرز خبري ایجنسی ته ویل دي چې د سوری حکومت کې د کیمیاوي وسلو نوي قسمونه جوړوي او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ دې ته تیار دي چې د سوری مشر بشار اسد د کوو پر ضد پوځي عملیات زکه وکړي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال خطر ختم کړي دغه چارواکی ویل چې داسې باور کوي چې د اسد حکومت د خپل کیمیاوي وسلو ذخیرو یو څه برخه پاته کړي وي که څه هم د امریکا او د روسي د موافقې پر اساس د مشک ته پکار و چې په 2014 کال کې خپل ټولي کیمیاوي وسلې د تباکول د پارس ورسپارلې وي دغه چارواکي خبرانو ته وویل چې د اسد د حکومت ځواکونه وخت نا وخت پر لږ اندازې د کیمیاوي وسلو استعمال کړی دي تیر کال د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې کې د سیرین زهرجن ګازو برید ورسته د ترامپ حکومت دې ته اړ شو چې د سوریې د شهرت په هوایي ډګر برید وکړي داسې فکر کېده چې د کیمیاوي وسلو دغه برید دغه هوایي ډګر څخه سوی وو د فرانسې چارواکو د پنځمه پر ورځ چې د فرانسې په کیلاس سم کې د ایریټریا او د افغان ماجرین ترمنځ جنگ سوی دی چې لامل یې څلور ماجرین په ډزو کې سخت ټپین سوی دي دوه نور ماجرین هم په ډزو کې لګیدلی خو زخمونه یې دومره جدي نه دي د غراز دولستان هم په نشټو کې زخمیان سوی دي د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کیراډ کولم وویل چې دای به سیمې ته د پنځمه پر ورځ د وضعیت له نږدې د تعقیب لپاره ورسی او ویل دي چې دا جدي پیښه ده د فرانسې چارواکو ویل چې د پنځبه په ماپښین د ماجرینو د مختلفو ټولنو ترمنځ نشته سیوی دي چارواکو دا هم ویل چې پولیسو مداخله کړې چې افغان ماجرین د 200 ایریټرایي ماجرینو د غواښونو څخه خوندې کړي د فرانسې چارواکو ویل چې د کلاس په سم کې 600 ماجرین وسیږي خو د بشري حقوقو د مرستو رسولو ادارې وایي چې د غشمیر 800 دي امریکا د بهرنی چارو وزارت د حماس مشر اسماعیل هانیه او په فلسطینی سیمو او مصر کې درې اسلام پالي ډلې د تراګرو پولیسو کې شامل کړي دي د غزې په تړاو کې د حرکت الصابرین ډله چې د امریکا پر وړاندې ایران هم راتل کوي او همدارنګه په مصر کې دوه افراطي ډلې د امریکا د تراګرو سازمانونو پولیسو کې شامل سوي دي د امریکا د قانونو پر بنسټ لدی ورسته به اسماعیل هانیه او درې افراطي ډلې د امریکا مالی او بانکي سیستم ته لاسرسي ونه لري د امریکا حکومت به شاوخوا 1000 سوریایي ماجرینو د اقامت موده 14 میاشتې نور هم وغځوي د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستین نلسن پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د سوریې حالاتو په کتو سره یې پریکړه کړې چې باید د سوریې کډوالو د اقامت موده اوږده کړي په اسپانیا کې څارنوال د هغه سندرغاړي لپاره د درې کارو د بند سزا غواړي چې په ټویټر کې د تروریزم د ستایلو تور پرې لګېدل دي د خبر تفصیل به د شکولا رمزي نو واورو
په سندرغاړي پابلو هیسل دا تور دی چې په ټویټر کې د تروریزم د سټایل ترڅنګ د هسپانی سلطنت او ځینو ادارو ته سپکاوی کړی د هغه اصلي نوم ریوازلا دی او نن د مادرید په محکمه کې حاضر شو په هغه دا تور دی چې د 2014 او 2014 کلونو په منځ کې د ای ټی ای او جی آر ای پی او وسلوالې ډلې په ټویټر کې سایلې دي د هسپانی حکومت دا دواړه ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي په محکمه کې څارنوالانو په هغه د تور هم ولګاوه چې په یوې سندرې کې د هسپانی پخوانی پاچا هوان کارلوس او پولیسو ته سپکاوی کړی هیسل بیا د خپلو کړنو دفاع کوي او وایي چې دا محکمه فاشسته ده تمه کیږي چې محکمه خپل حکم په څو ورځو کې ورکړي څارنوالانو همدارنګه ویلي دي چې د بند د سزا تر څنګ دي دا سندرغاړی 50,000 ډالره نغدي جریمه هم شي اشوق الله رحیم زوی امریکا غږ واشنگټن
او په فرانسې کې پیژندل سوی مولا طارق رمضان د جنسي تیری په تور نیول سوی دی د فرانسې چارواکو پرندول چې 55 کلن رمضان څخه د ابتدایي څیړون پر خاطر پښتنې ګرځنی شوې دي په فرانسې کې د مسلمانانو شوزو د حقوقي فعالې هنداره عیاري ادا کړې چې رمضان پرې 2012 میلادي کال کې په پاریس کې د دې پر هوټل خونه کې جنسي تیری کړی دی. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس اسلام آباد ته له سفر څخه وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د راتلونکي شنبې په ورځ به یو پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي او په افغانستان کې د وروستیو بریدونو او د ډیورنټ د کشې په هغې غاړې کې د تروریستي ډلو د پناه ځایونو په اړه به د افغان حکومت پوښتنو ته جواب ووایي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمه نیازی له کابله رپورټ راکړی.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي د پنجشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې پاکستان ته د خپل سفر جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل او د پاکستان له صدر اعظم د هغه هیواد د استخباراتو رئیس د کورنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره څه باندې یو ساعت غونډه یې ګټوره وبلله. ښاغلي ستانکزي وویل په مختلفو کټګوریو کې د یو شمېر کسانو نوم لړ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د روزنیزو مرکزونو په اړه یو لړ اسناد او شواهد د پاکستان لوري ته سپارلي دي. هغه وویل
احتمالا روز شنبه په اساس تعهد کې صورت گرفتن
د شنبه ژمنې پر بنسټ ښایي د شنبه په ورځ د هغوی یو پلاوی کابل ته راشي او هغه پلاوی باید د هغو پښتنو په وړاندې چې هلته شوي او یا هغه توضیحات چې ورکړل شوي هغوی به د خپل دریځ او په ورته وخت کې د خپلو اقداماتو په اړه د افغانستان لوري ته بیرته معلومات ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل د پاکستان لوري وړاندیز کړی چې د تروریستي ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره دواړه هیوادونه نږدې همکاري ولري. ښاغلی برمک وویل
رئیس ایسای و وزیر داخله پاکستان مشخص پیشنهاد کرد
د پاکستان د ایسای رئیس او د کورنیو چارو وزیر مشخص وړاندیز وکړ د دې لپاره چې موږ د داډول پیښو مخنیوي وکړو د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ په ډیره عالی کچه یو میکانیزم جوړ شي چې له هغې لارې موږ شو کولای معلومات او استخباراتي
اطلاعات استخباراتي شوه.
د ښاغلي برمک پر وینا پاکستان وړاندیز کړی چې دا میکانیزم په سیاسي او د امنیتي بنسټونو په کچه جوړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د غراز وویل چې پاکستانی چارواکو ته یو شمېر اسناد سپارلي او د دواړو هیوادونو پلاوی به راتلونکې اونۍ په کابل کې د دواړو خیزو امنیتي همکاریو پر څرنګوالي بحث وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان باید دا مهال د ترهګرو په ځپلو کې عملي اقدام وکړي. د سیاسي چارو شنونکي جاوید غفور امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي پر وینا د ډیورنډ کرښې په هغې غاړه کې د طالبانو د روزنیزو مرکزونو موجودیت په پاکستان کې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د مشرانو حضور د هغو مدرسو شتوالی چې سخت دریځي دوده وي او د افغانستان په خلاف د تروریستي ډلو فعالیت هغه موارد و چې له پاکستاني لوري سره د تېرې ورځې په غونډه کې ورباندې خبرې وشوې. ښاغلي ستانکزي خبریالانو ته وویل افغانستان تمه لري تر څو پاکستان د هغو تروریستي ډلو په وړاندې چې د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دي عملي اقدامات ترسره کړي او که پاکستان په دې برخه کې مثبت ګامونه پورته نه کړل افغانستان به د نړیوالو او سیمه ییزو مراجعو له لارې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د افغان مهاجرو د اوسېدو موده دوه میاشتې نوره وځنډوله. دا چې دوه میاشتې وروسته به د افغان کډوالو سرنوشت څه وي موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره لنډه مرکه کړې ده. ترم عبدالحمید جلیلی صاحب د پاکستان حکومت افغان مهاجرو ته په خپل هیواد کې دوه میاشتې نور وخت ورکړی دی نو دا معلومه ده جلیلی صاحب چې دوه میاشتې وروسته به څه وسي؟
یقینا لکه څنګه چې تاسو ویلي چې پاکستان حکومت دغه متوقع فیصله و چې بیا به مې لنډمهاله وخت ورکوي. تیره هفته چې په پاکستان کې د افغانستان لوی سفیر او د ریاست جمهوري مقام ځانګړي استازي محترم ظاهر وال صاحب د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر سفران وزیر قادر بلوچ سره ما اړه درلودله.
بله.
هغه ناسته کې د پاکستان لوري ویل چې موږ په یو نوي میکانیزم او په یو نوي طرحه باندې کار کوو او هغه موږ کابینې ته وړاندې کوو. په دې اساس باندې د دې همدغه متوقع و چې لنډمهاله وخت دی ورکي، خو دا چې د فبروري د لسم نه تر فبروري شلم پر منځ کې به د پاکستان یو ډیلیګیشن د وزیر سفران په مشرۍ باندې عبدالقادر بلوچ افغانستان ته ځي. اولته به د افغانستان د چارواکو سره مزید نه ګوري او کومې طرحې چې دواړه ملکونه د مهاجرینو د ریپارټیشن د عودت په اړه باندې لري، چې هغه څومره ظرفیت او کپاسیټي افغانستان لري چې هغه ته یې زیاتېږي شي، او نور مسائل په دې اړوند باندې په دې ټولو باندې به هلته په تفصیل سره بحث کېږي او ټوله موضوع به هغه وخت واضح شي.
بله. راوسو د پاکستان حکومت لسیب افغان مهاجر چې هلته ګورو په پاکستان کې چې اکثره اوسیږي په اصطلاح په یو څو فیصدي، نو د دوی هلته کلونه کلونه تیر کړي دي، تعلیم یې کړی دی، جایدادونه لري، کورونه لري، بزنسونه لري، اولادونه هلته مکتبونو تعلیم پای ته رسولی دی او هلته ژوند کوي. نو د پاکستان حکومت د دغو مهاجرو ستونزو ته څنګه کتلی دی؟ یعنی د دې دغه ستونزې یې په نظر کې نه دي نیولي؟
یقینا څنګه چې تاسو مخکې ویلي، د اته دېرش کالو راهیسې افغان مهاجرین په پاکستان کې لوته شتون لري. هغه وخت کې چې روسانو حمله او تجاوز په افغانستان باندې و، په دې اته دېرش کال دوران کې 2.3% زمون مهاجرین هغه څوک دي چې دلته پیدا شوي دي. په دې معنا چې د مثال په توګه موږ تر 2.5 لک مهاجرین دلته راجستر او غیر راجستر تقریبا دلته لرو، نو په هغه کې تر 1.5 لک مهاجرین هغه څوک دي چې دې ځای پیدا وار دي او نور هغه څوک دي چې د افغانستان نه راغلي دي. بینام دی خلکو تعلیم هم دلته کړی دی، د دې محیط سره هم بلد دی، د دې د ماحول سره هم بلد دی. لیکن موږ په دې سره سره د پاکستان د حکومت نه شکریا ادا کوو او خدا شکر مې دې ته ادا کړی شي چې په دومره اته دېرش کال په دوران کې دومره غټ کمیت سره د افغانستان او بهرنیو هیوادونو ته قبول کړل، دغه برداشت کړل او به په ځنګړي ډول سره د پاکستان خلکو نه، د عوامو نه، او به په ځنګړي ډول سره د خیبر پښتونخوا خلکو نه باید دا فکر یو کړی شي. لیکن د مهاجرت پدیده به هم د اختتام طرف ته باید لاړه شي او مهاجر هم په دې باندې پوه شي چې زمونږ اصلي ټاټوبه چیرې افغانستان دی، او که په دغه وخت کې زمونږ مهاجرین تصمیم ونیول شي یو څو کاله نور کې شي ټول د دې پیداوار کېږي، بنا دغه مهاجرینو ته د یو هویت ورکول او تشخص ورکول د ټولو نه یو غټ اجتماعي موضوع چې را روانه ده.
بله. او اوس هم د پاکستان څخه افغانستان ته مهاجر روان دي؟
د پاکستان څخه وو دا یو موضوع ته چې تاسو اشاره وکړم چې همیشه په جیمی کې زمونږ د کوم چې د ریپارټریشن وی آر سی سنټر دی، ورنټیر ریپارټریشن سنټر دی، دا بندې هغه د مارچ په میاشت کې به هغه شروع کیږي. لیکن که موږ سکیجولینګ موضوع چې دا چې موږ نام نویسی کوو دا سکیجول سنټر دی، هغه کې هغه شروع دی، او چې کوم غیر راجستر شوي مهاجرین دي هغه په خپله خوښه باندې کم تقریبا په کم تعداد سره اوس هم افغانستان ته روان دي، خو په هغه منوال سره نه دي لکه څنګه چې پوهول کېږي.
بله. استاسی کور ودان ډېر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب چې تاسو معلومات راکړل موږ ته.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
په 2015 کال کې د داعش ډلې د افغانستان او پاکستان لپاره د اسلامي دولت د خراسان ولایت په نوم یو نوې جبهه جوړه کړه. د افغانستان په ختیځ کې جنگیالي ځای پر ځای کړه او د اچن ولسوالۍ په شمول یې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې جګړې پیل کړې. داعش د ماشومانو په ګډون د سیمې خلک جلب او جذب کړل. امریکا جاغ له دوو ځوانانو سره چې د داعش په لیکو کې جنګېدلې خبرې کړې دي.
زالته نه کلانو ما اوس دو لس کلانې ما کله کلک به ویډیوګانې م راته ښکاره کولې چې دغسې د هکړی جنګونه او دغه موږ سره ښایي او پیدایي د هکړی
داعش لال محمد او ورور یې بخت علي ته دوه کاله ښوونه او روزنه ورکړه، خو دوی اوس بیرته عادي ژوند ته ګرځېدلي دي. موږ د دوه ماشومان له کورنۍ سره د غوی د پلار او یو تن محلي پولیس په حضور کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې ولیدل. د داعش جنگیالي د جلب او جذب په خاطر د دغو تنکیو ځوانانو کور ته ورغلي وو.
دا ویډیوګانې به موږ ته خودش دا ظلم کا دا ظلم کا کوم ارګانونه چې دا دوه سره چولیاړ دي کاپیر شاته یو دوی مخ ته ولیاړ دي که نه موږ له دا احساس راغی چې موږ بس دوه بزت ودرګو بس دوه سره جنګ وکړو.
د دغو ځوانانو پلار له داعش سره په یو ځای کېدو خپل زامن هم د جنګ ډګر ته راکش کړل.
دغه شپاړس دغس خوښ هم دا ګیره م هلته نه وه. ماشومان ډېر وو تقریبا ډېر کسان وو. بس دا مسئله هغه به تکړه وو د ماشومانو ذهن دغه وي. بس بیا نور سوچ نه کړه ډایرکټ بس که انتحاري حملات هو یم که یو کړو ډایرکټ دا کار ده چې وکړو ټول تکلیفونه بس داسې ډایرکټ پر جانه تلل.
روزونکو پر دوی عملی او نظری مشق او تمرین وکړ او دوی ته د کلاشینکوف اتومات تومانچو بمونو او راکټ لانچرو د کارولو طریقه وښودل شوه.
او واسکاټه چرواغوست ویل چې لا دا خبر شي موږ به پوستو د خومې جنګونه وکړو او ته به لاړ شلی ولسوالۍ مې به پیدای وکړې.
دغه ځوانان او پلار یې پس له دې چې په یوې نښته کې ماتې وخوړه بیرته خپلو مینو ته وګرځېدل. د دوی پلار اوس له پولیسو سره همکاري کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی امریکا غږ ته په یوې تازه مرکې کې ویلي دي چې بهرنیان په افغانستان کې له داعش څخه ملاتړ کوي.
اطلاعات کافي به دست مردم بود هم یو بدن با ما شریک میکرد بعد از اینکه من تقاعد کردم البته که 3 سال پیش که داعش توسط خارجات پیدا میشه و خارجات اینجا کی هستن؟ خارجات اینجا و امریکاست.
خود افغانستان حکومتی چارواکی وایی چه پاکستان له داعش څخه ملاتړ کوي او د دغو جنګیالیو تر شا د سیمې استخبارات ولاړ دي. د داعش لخوا د ځوانانو د جلب او جذب مسلې ته په اشاره د دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیر وایي چې حکومت د داعش ټولې تبلیغاتي وسیلې لمنځه وړې دي.
په هغه وخت کې چې داعش هلته رادیو درلودله دوه درې دفعې څلور دفعې خپله رادیو فعاله کړه که تاسو ته معلومات وي هغه رادیوګانې موږ د دوی تخریب کړې د دوی د تبلیغاتو مخه مو ونیوله. د دې تر څنګ زموږ دیني عالمان په ټولو غونډو کې تاسو به تېره ورځ لیدلي وي چې په کابل کې غونډه وه هغوی په دې خپلو خبرو کې د داعش په ضد باندې فتوا ورکړه د مخالفینو په ضد یې فتوا ورکړله.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې افغان پوځیانو او نړیوالو همکارانو یې تر اوسه د داعش 4 جګپوړي قمندانان په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې وژلي دي او اوس د افغانستان په ختیځ کې د دغې ډلې خطر ډېر کم شو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. لکه څنګه چې ملت ته په خطاب کې د ولسمشر ټرمپ د وینا اغیزه په عمومي ډول مثبته یاده سوې او جمهور غوښتونکي پرې خوشحاله دي، خو د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د تحقیقاتو په تړاو جنجال روان دی. د کانګریس یوې مخکښې دیموکراتي غړي ویلي چې جمهور غوښتونکي یو سري او محرم مکتوب سپینې ماڼۍ ته تر لیږلو مخکې تحریف کړی دی. د دې نوو پرمختګونو په اړه نور جزئیات د نسیم ستانیز څخه واوري.
د دغه سری سند په اړه له ولسمشر ټرمپ نه د سې شنبې په ماښام دا خبره وروسته له هغه نه واورېدل شوله چې د جنوبي کارولاینا استازي جیف ډنکن وویل راځئ چې دا سند خپور کړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته وویل هو اندېښنه مه کوه سل په سلو کې به خپور کړو. په عین حال کې دیموکرات استازي ادم شف د جمهوري غوښتونکو د کمیټې مشر دیوین نونس ته په یوه لیک کې خبر ورکړ چې دیموکراتانو ته د چهارشنبې په ورځ دا معلومه شوله چې په دغه سري مکتوب کې ګوتې وهل شوې. د کمیټې غړو ته دا فرصت په لاس ورانغی چې هغه وګوري.
دا یو ډیره خوشینونکې ورځ ده ځکه چې نن زموږ خپلې کمیټې د ولسمشر ګټې او ښایي خپلې سیاسي ګټې لاملي ګټونه جوړې وګڼلې او دا حالت ډېر ربړونکی دی.
د ډیوین نونز ویان د دې په ځواب کې وویل چې د دې سري سند هغه نسخه چې دوی سپینې ماڼۍ ته ورلېږلې ده په هغې کې ډېره کمه تصحیح شوې ده، خو دیموکراتان هڅه کوي چې له هغو تېرویو نه چې په دې مکتوب کې تشریح شوي دي د خلکو پام بلې خواته واړوي. له بل پلو راپورټونه وایي چې د ملت ته خطاب له وینا نه وروسته په عمومي ډول د خلکو ځواب د ولسمشر ټرمپ د وینا په وړاندې مثبت. تازه که چې ولسمشر ټرمپ په دې وینا کې پر یووالي او دوه ګوندي همکاریو ټینګار وکړ، دې کار جمهوري غوښتونکي خوشحاله کړل، خو دیموکراتان لا پر هغه شکمن دي چې اصلي مقصد به څه وي.
موږ ټول په ګډه د یوې ډلې امریکایانو او یوې کورنۍ په توګه هر څه کولی شو. دا زموږ د ټولو شریک کور دی، یو زړه، یو مقصد او د امریکا یو ستر بیرغ لرو.
جمهوري غوښتونکي وایي د ولسمشر پیغام او لهجه د ګډ دوه ګوندي کار لپاره نرمه وه.
هغه د کورنۍ د صحي رخصت په تړاو چې پیسې به یې حکومت ورکړي خبرې وکړې، د زیربنی خدماتو خبرې وکړله، د کارګرو د روزنې او مخدره موادو خبرې وکړله. دا ټولې خبرې دوه ګوندي اهداف دي.
دیموکراتانو د هغه د خبرو په اړه اکثر لاسونه نه پړکول او دا یې څرګندوله چې هغه اخلاص نه لري. د ډیرو دیموکراتانو سره دا پوښتنه وه چې آیا ولسمشر او کانګرس به په رښتینې توګه دې ته لیوال وي چې د کډوالۍ پر جنجالي مسله روغه جوړه
وکړي.
دیموکرات جیم مګاورن وویل د ولسمشر نظریات د کډوالۍ په اړه افراطي دي او د ډیرو کمو خلکو خوښېږي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د روسي رسنیو د راپورټونو لمخې د پاکستان او روسي ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د پاکستان پر وضعیت د روسي او پاکستان د ګډو خبرو اهمیت مو په مسکو کې د مشت افغان سیاسي مبصر ډاکټر شیر حسن سره په مرکه کې کړي. هغه لومړی د دې خبرو پر اهمیت غږیدلی دی.
زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره دا خبرې دونه ګټورې او یا دا غوي د افغانستان د ګټې لپاره نه، بلکې د هغه څه د کنټرول لپاره او د هغه څه د ترلاسه کولو لپاره چې دوی د افغانستان د جنگ په اړه لري او متاثر دي دغه دواړه هیوادونه د افغانستان د جنگ نه یا د افغانستان په جنگ کې د دوی ګټې په خطر کې دي. د دغه څه د راسته لاوړلو لپاره د افغانستان د حالاتو په ښه کېدو او بدیدو کې که د افغانانو ګټې یو کتاوان دوی په دغه خبره باندې دوی نه متاثر نه دي، خو د خپلو ګټو لپاره متاثر دي، پاکستان هم او روسیا هم. او زه فکر کوم دوی غواړي چې دغو ګټو کې سره نږدې شي نسبت دې ته چې دوی په افغانستان کې د سولې ډېر زیات خبرې ته علاقه مند دي.
بله، د پاکستان او روسیې کومې مشترکې ګټې دي په افغانستان کې چې دغه دوه ملکونه د افغانستان په وضعیت مشترک نظر ولري، همغږي شي او د وضعیت د بهبود لپاره به مشترک نظر ورکړي؟
د روسیې او پاکستان د روابطو خواله یا بدواله د شوروي د زمانې څخه کوم مخکنه پیشینه نه، البته خواله بدواله خو یې سره نشول، خو دا کوم مخکنه پیشینه لري. د شوروي په زمانه کې هم هغه وخت پاکستان روسیې یا شوروي د افغانستان سره ښې اړیکې درلودلې. پاکستان د امریکا او یا غربیانو په څنګ کې ولاړ او د شوروي او روسیې د هغه په هغه جمله کې د روسیې سره ښې اړیکې نه درلودلې. خو په دې وروستیو وختو کې هغه وخت چې کله د یوې خوانه د امریکې په خارجي سیاست کې پاکستان ته ښه ځای نه دی ورکړل شوی او یا د خپل مناسباتو تمایل افغانستان طرف ته تمایل پیدا شوی دی، نو پاکستان هم په دې هڅه کې دی چې ځان ته په سیمه کې دغسې یو زورور ملګری پیدا کړي لکه روسیا، او چین. روسیا هم په دې هڅه کې دی چې ځان ته په سیمه کې د افغانستان په یوازې یو بل شریک پیدا کړي چې هغه هم پاکستان دی. نو زه فکر کوم چې د دغو په دغه تمایلاتو د دوی د روابطو نږدې کېدل د دوی لپاره ګټې لري.
بله، یو بل موضوع ته چې غواړم ستاسو نظر واخلم ډاکټر صاحب، چې سیمه ییز رقابتونه څومره دغه دواړه هیوادونه دې ته هڅوي چې باید د افغانستان په قضایاو کې دوی دخالت وکړي؟
واضح ده په ځانګړي ډول د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو او هغه ستراتیژي چې دوی د افغانستان کې د جنگ په اړه یا په افغانستان کې د سولې د راوستلو په اړه باندې اعلان کړل، او په هغه کې پاکستان ته کلک غوته ونیول او پاکستان د دغه خبرو نو وروسته د معنی انزوا سره مخامخ کړی دی. د ډونالډ ټرمپ په خبرو کې روسیا او چین هم د هغو هیوادونو یا د هغو قوتونو په نامه یاد شوي دي چې هغه د امریکې ګټو ته په رقابت کې نقص رسوي، نقصان رسوي، تاوان رسوي. نو په دغه رقابتونو کې پاکستان هم هڅه کوي چې ځان ته شریک پیدا کړي او روسیا هم هڅه کوي، او په دې هڅو کې دوی دغه ناستې هم د دې لپاره دي چې په افغانستان کې د جنګ موضوع د دوی لپاره په اصطلاح د خبرو اترو اجنډا شي، او په دې کې بیا د خپل روابطو د نږدې کېدو لپاره هم مایم پرمختګ وکړي.
بله، خو د افغانستان په ثبات کې د دې هیوادونو کومې ګټې خوندي دي؟
روسیا هم که دوی چیرې دغه خبرې چې دوی کوي او هغه څه کارونو کې هم ورته منتظر دي او د دې توقع لري چې دوی دغه ناستې او دغه خبرې صادقانه وي، نو روسیا هم د خپل څه ګټه ده، ځکه د یوې خونه خو د روسیې هغه د ډېرې مودې په اوږدو کې د روسیې ډار او ویره له دې چې تروریزم او ترهګري د مرکزي اسیا له لارې کېدای شي چې د روسیې د قفقاز په سیمه کې نفوذ وکړي، او دا د دې خبرې نه نگرانی لري او د دې خبرې نه دام لري، او همیشه دا خبره یادوي چې په افغانستان کې او خصوصا په افغانستان په شمال کې د وضعیت خرابېدل د روسیې په وضع باندې مستقیم اغیز کوي. په افغانستان په ټوله کې د دوی ګټه ده، افغانستان په ټوله کې د دوی لپاره د مرکزي اسیا دروازې خلاصېږي، د دوی ټول تولیدات او هغه څه چې زراعتي محصولات یا صنعتي د مرکزي اسیا د هېوادونو لپاره د دوی ډېر ښه مارکیټ دی مرکزي اسیا، او په دې کې د پاکستان ګټه ده، مګر که دا کار صادقانه وکړي.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب شیر حسن، کورم ودان.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې واکسیناتوران ادعا لري چې په ناامنو سیمو کې هم ماشومانو ته د پولیو واکسین رسوي. نور تفصیل زموږ د همکار ضیاءالرحمن حسرت په رپورټ کې واوري.
د نیګرار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له ویرې د واکسین کولو چارې له خنډونو سره مخ وې. د نیګرار عامې روغتیا ریاست ډېر ځله په دې نه دی توانېدلی چې تر ګواښ لاندې سیمو کې له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته پولیو ضد واکسین ورسوي. په هسکه مینه کې د پولیو واکسیناتوران ادعا لري چې دوی د داعش تر ورکې لاندې سیمو کې هم 80% کې د پولیو ضد واکسین تطبیقوي. د هسکې مینې اوسېدونکي او د پولیو واکسین یو کارکوونکی چې خپل نوم سکندر یادوي وای چې هیڅ سیمه د واکسینو له پوښښ څخه نه ده پاتې شوې.
بالکل کیږي که چاته اشتباه کاره کیږي په ساو څوک لیګل هم شي چې رښتیا غونې نه کیږي څوک لیګل شي معلومات ورته کیږي چې بالکل کیږي او شو خلک هم کار دي ولسون هم کار دي ورسره او هغه خلکو سره د دیشانو سره داسې بعضې سپینګیرو خبرې کړي د هغو په واسطه باندې دا موضوع حل شوی مخکې نه کېده.
په هسکه مینه کې د واکسینو مشر دفتر خان هم تاییدوي چې تر ګواښ لاندې ډېر شمېر سیمو کې هم د دوی واکسیناتوران پولیو ضد واکسین تطبیقوي. هغه وایي دوی له بېلابېلو لارو غواړي ماشومانو ته پولیو ضد واکسین ورسوي.
دغلته تطبیقېږي او دوی دا د سره میاشت څه دغه لري چې دوی هغه ځمکو کې دغه کوي فعالیت کوي. پټ ولې چې د چا ګوته د واکسین نښه دا ده چې د ماشوم چپه ګوته به د چپ لاس وړه ګوته به رنګوي، دا نه رنګېږي پکې که نه، خو کېږي سره میاشت خواري کوي او کوشش کوي چې دغه وي نه صرف جاري خو نه کوي چې یاره شنه بکسه غاړه کې واچوي ولته لاړ شي دغسې نه کوي.
خو د ننګرهار عامې روغتیا ریاست چارواکي بیا وایي چې د هسکې مینې په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسینو پر مخ خنډونه شته او ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي نه رسیږي. د دې ادارې مشر ډاکټر نجیب الله کاموال آشنا راډیو ته وویل د قومي مخورو په سلام مشوره او مرستو یې هڅې پیل کړي چې تر ګواښ لاندې هغو سیمو کې چې لا هم ماشومان نه واکسین کیږي له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته پولیو ضد واکسین ورسوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.